ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نن د پنځشنبه ورځ د دیار لسو شپږ نوي يوم هجري المريس کال د مرغومي جدي د میاشتې یوشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري له یولسمې سره برابر ده. نوریاس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رچ کابل ویل پاکستان د افغان کډوالو د راستنې دوه لپاره ان چمتووالی نیسي پر دې او ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیوادونه بللې او خپلو اتباعو ته ویلي چې دغه هیوادونو ته سفر ونه کړي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړ پوړ سلاکاران هغه دې ته هڅوي چې پر ایران لری شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد بللی او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیواد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. پاکستان ته د سفر په برخه کې په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکایان باید دغه هیواد ته پر تګ فکر وکړي ځکه چې هلته ترهګردي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې بیا له امریکایانو غوښتل شوی دي چې بلوچستان، خیبر پښتونخوا خوا او قبایلی سیمو ته د سفر نه کوي. کوم هیوادونه چې دوهمه درجه خطرناک بلل شوی دي هلته باید امریکایان احتیاط وکړي او کوم هیوادونه چې آرام دي هغوی په لومړۍ درجه کې حساب شوی دي. د اداري فساد د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال داعی الحق عابد او د بلخ ولایتي شورا غړی آصف مومند د جعلکاري په تور هر یو په 15 کالو دوه میاشتو بند محکوم کړل. پر دوی سربېره د کابل د حج او اوقافو مشر عبدالرحمن احمد زی هم د اسنادو د جعل په تور په 3 کاله بند محکوم شوی دی. د چهارشنبه په ورځ چې کله محکمې حکم کاوه عبدالرحمن احمد زی حاضر وو او د دوو نورو تورنو مدافع وکیلان محکمې ته ورغلي و. د دریو سره کسانو د نیولو امر شوی دی. دغه کسان کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل
شپږ تنه امنیتي مسؤلین چې دوی په دنده کې په ښه توګه مسؤلیت نه واده کړی دوی اړوندو څارنوالیو ته د لا زیات تحقیق په موخه وروپېژندل شول.
د ننګرهار د امنیه قمندانې د امنیت آمر د دوهمې امنیتي حوزې د پولیسو او ملي امنیت آمران د دوهمې حوزې سرپرست مسؤول او د امنیه قمندانې او دوهمې حوزې جنایي مدیران د نږدې دو اونیو مخکینۍ پیښې د مخنیوي د غفلت لپاره څارنوالۍ ته پیژندل شوي دي. دوې اونۍ مخکې په جلال آباد کې د صرافۍ په مارکیټ کې یو صراف ووژل شو او د درېو مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د دې پیښې په ارتباط درې تنه نیول شوي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استخباراتو او بخید امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. د امریکا استازو جرګې په یو پریکړه لیک د ایران د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران وغند چې دغه مظاهرې چې دوی اونې دوام وکړل وځپلې. د استازو جرګې 415 غړو د سشن بي پرز نه وخت د پریکړه لیک په موافقه او دوه تنو په مخالفت رایه ورکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون وویل چې د واشنگتن دا له دښمنۍ ډکه پریکړه ده. د ایران د پارلمان یو غړي ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د ایران د مظاهرو په تړاو نږدې 3,200 کسان نیولي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي. خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پریکړه نه ده کړې. اسوشیټد پرس او رویټرز اژانسونو د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ټرمپ د ادارې له پالیسۍ سره آشنا دي خبر ورکړل چې ویلي دي ټرمپ او د هغه جګپوړي سلاکاران به نن غونډه وکړي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دغې پریکړې نتیجه به سبا په ډاګه شي. راپورونه لمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له ترامپ غوښتي چې هغه سند لاسلیک کړي چې لمخه د ایران او لویدیز د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس پر تهران یو شمېر لری شوي بندیزونه تمدیدېږي. سبا د جنوري 12مه بیا د هغې درې میاشتنۍ وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه درولي دي. ولسمشر ټرمپ چې پر دغه تړون سخت انتقاد کړی وروستۍ ځل په تېره اکتوبر میاشت کې له دې ډډه وکړه چې دا تایید کړي چې ایران د دغه تړون پر اساس عمل کړی دی، خو نوموړي له دې سره سره تر اوسه متحده ایالات له دغه تړونه نه دی ایستلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په روسیه کې به د مۍ له لومړۍ نیټې وروسته ښکته تنخواوې زیاتې کړي. دا د مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین د پیلامې وخت دی. پوتین پرون د تویر په ښار کې د یوې فابریکې کارګرو ته وویل چې دا پرېکړه به د نږدې 4 میلیونه کسانو پر ژوند اغیز وکړي. په روسیه کې ټیټ معاش نږدې 9.5 روبله دی چې نږدې 106.6 امریکایي ډالره کېږي. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې. پولیس وویل غله د پاریس ریټز هوټل د قیمتي ګاڼو د هټۍ ښیښیي ویترین چې ګاڼې پکې ښودل شوې وې مات کړ، او یو شمېر ګاڼې او نور قیمتي شیان یې له ځان سره یوړل. درې غله د پیښې په ځای کې سمدستي نیول شوي، خو لږ تر لږه 2 نور لا درک دي. پولیس وویل په دې پیښې کې چا ته زیان نه دی رسېدلی، خو غلا شوې ګاڼې او نور شیان بیرته نه دي موندل شوي. ریټز هوټل چې په 19مه لسیزه کې جوړ شوی له 4 کلن ترمیم وروسته په 2016 کال کې بیا فعال شوی، او د ارنست همینګوی په ګډون یو شمېر مشهور لیکوالان یې وخت پکې اوسېدل. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل دا اوسنی نور خبرنه به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب سټ کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې کابل وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي.
د نننه په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې خدمات کوي خبرې وشوې، او یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو په برخه کې د همکارۍ او اطمینان منکرات
تکل شوی. د قزاقستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر بنن له یو شمېر جوک پوړو سلاکارانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه سلا مشورې وکړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. کابل وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له افغان کډوالو غوښتي دي چې ځانونه سره راغون کړي، خو سفارت په ورته وخت کې وایي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو دی. همداراز د دوستو هیوادونو له سفیرانو سره خبرې کوي تر څو پاکستان له خپلې دې پرېکړې په شا کړي چې په یوه میاشت کې د ټول افغان کډوال افغانستان ته بیرته ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې باید افغان مهاجر هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره تیاریانی ونیسي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردوش شمس مهاجرو ته د دې خبرداري ترڅنګ وویل چې سفارت له 2 ورځو راهیسې هلې ځلې پیل کړي دي تر څو پاکستان له مخکېنۍ ژمنې سره سم افغان کډوالو ته اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې د یو کال په مخه پاتې شي.
دونه کمه موده کې د دومره غټ تعداد کډوالو بیرته ستنېدل عملی نه دي او ډېرې زیات ستونزې به ایجاد کړي. نو په دې اساس افغانستان سفارت خپلې هڅې شروع کړې دي، او په راتلونکو ورځو کې د مهم پاکستانی دولتي چارواکو سره هم ناستې په پام کې دي. نو امید دی چې په دې برخه کې یو څه مثبت لاسته راوړو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د دسمبر په لومړۍ نیټې پای ته ورسېده. تر هغه وروسته د دې کډوالو اسناد د یوې میاشتې په مخه تمدید شول، او د پاکستان کابینې د جنوري په 5مه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید له دغه هیواده د جنوري میاشتې تر وروستیو ووځي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو بیان قیصر ازادي رډو ته وویل چې تر اوسه لا د افغان کډوالو د ایستلو پر سر د پاکستانی چارواکو بحثونه روان دي او غوسه پریکړه نه ده شوې.
کابینټ چې کوم دی پاکستانی کابینټ هغه سفران وزارت تویلی سفران منیسټری ده چې تاسو په یو مېش کې موږ ته سره پلان شیر کې او پاره مطلب دا غیر پلان مو مختلف یسین او غبر ډیټیل پلان د افغانانو حواله سره روان د فیجی حواله سره د کابینټ سره شیر کړي دا غینه پس په کوم دی د ګورنمنت نور به فیصله وکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وای چې وضعیت نامعلوم دی خو شرایط ته کا وکتل شي د جنوري په پاتې شلو ورځو کې دا ګرانه ده چې 1 میلیون او څلور لکه راجستر شوي افغانان او شاوخوا ولکه نور افغانان چې نمونه یې ندي ثبت شوي له پاکستان خپل هیواد تستان شي. د دې سربیره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو صلاحکار حفیظ میاخیل وای چې په کابل کې یو شمیر مرستندویانو سره د دې لپاره بیړنۍ غونډه جوړه شوې ده چې افغان کډوال هیواد ته ستنه شي څنګه مرسته ورسره کېدای شي.
دوه ورځې وړاندې موږ یو بیړنۍ ناشته د کوټه د نړیوالو ادارو سره د نن په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې کېدنه ناشته کې خبرې وشوې او یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر هر کال له هغو افغان مهاجرو سره چې په خپل خوښه له پاکستان افغانستان ته ځي یو اندازه مرسته کوي. خو دا پروګرامونه په تیرو څو کلونو کې هر وخت د ژمي پر مهال درېدلې وي او د پسرلي له پیلېدو سره شروع کېږي. که چیرته په روانه میاشت کې افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي دا څرګنده نه ده چې دا مرستې به ترلاسه کړي کنه.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. په ایران کې د افغان کډوالو ستونزه لدی په لوت څیړو چې ویل کېږي د هیواد په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته استولې دي. د فاطمیون د لهکر په نوم په وروستیو کې د فاطمیون د لهکر یو جګپوړي غړي وویل چې شاوخوا 2000 افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي او 8000 هم ټپیان شوي دي. دا موضوع له دې اړخه څیړو چې ولې افغانان له نورو هیوادونو لخوا بهرنیو هیوادونو ته د جګړو لپاره استول کیږي او د افغانستان حکومت تر اوسه په دې برخه کې څه اقدامات کړي او له پاکستان هم د افغان کډوالو د استلو د ګواښونو په باب تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلی او په دې اړه خپل نظر شریک کړی او هم پوښتنه لري له چارواکو یې مطرح کړئ. د قزاقستان ولسمشر به راتلونکي اونۍ د امریکا له ولسمشر سره په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د افغانستان د حالاتو اغیزې احساسوي. اسمت سروان ته بخښو.
سپینه ماڼۍ وایي د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف به راتلونکي اونۍ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د سپینه ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم دواړه مشران به پر سیمه ییز امنیت، امنیتي مسئلو او اقتصادي همکاروي هم وشفي شي، خو د خبرو کلیدي موضوع به یې افغانستان وي. د قزاقستان ولسمشر په داسې حال کې له ولسمشر ټرمپ سره ویني چې دا هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري په غاړه لري. ترامپ تر دې مخکې د می په میاشت کې د قزاقستان له ولسمشر سره په سعودي عربستان کې د عربو، اسلام او امریکایانو په سرمشریزه کې کتلی و. نظر بایف چې په 1991 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د قزاقستان د خپلواکۍ له مهاله واک په لاس کې لري، له سیاسي مخالفانو او ژورنالیستانو سره د سلوک په خاطر د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ دی. د قزاقستان په شمول د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان پر ناامنۍ اندېښنه لري. د دوی اندیشنه په افغانستان کې د داعش د سختريزي دلیل فعالیتو وروسته لا زیاته شوې ده، ځکه چې د منځنۍ آسیا ګڼ شمېر سختريزي چې په خو له طالبانو سره ملګري ول اوس د داعش ملاتړ کوي. د داعش د افغانستان او پاکستان څنګه په 2014 میلادي کال فعال شو او اکثر غړي پخوانی طالبان او د افغانستان پاکستان او منځنۍ آسیا جهادي ډلې دي. قزاقستان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې لمیشتو ناټو ځواکونو سره د ترانزیت په برخه کې همکاري کړې ده. د دغه هیواد گاونډي قرغزستان امریکایي پوځیانو ته د ماناس اډه ورکړې و چې د افغانستان په جګړه کې کلیدي رول درلود. وروسته له دې چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې بندې کړې، د پاکستان پر ترانزیتي لارو اتکا شایع بیا کم شي. په داسې حال کې قزاقستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه یو وار بیا د ناټو لپاره اهمیت پیدا کوي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:14 دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته غوږ شو.
د نړۍ یو شمېر رسنیو پر پاکستان د امریکا د مرستو بندېدو ته کتلي دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل نوي راپور کې لیکلي، پاکستان د لاس او پښو وهلو په حال کې دی او افغانستان پر پاکستان د ډونالډ ټرمپ لخوا د مرستو قطع کولو له مرستې خوشاله دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د پاکستان پالیسي نه یوازې امریکا بلکې ناټو متحدان هم له اسلام آباد څخه بیگانه کړي دي. فاینانشل ټایمز دې ته هم اشاره کوي چې چین، روسیه او ترکیه تر اوسه د پاکستان ملاتړي پاتې دي. دا مقاله چې پاکستانی لیکوال احمد رشید لیکلی ده همداراز وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستی اقدام په کابل کې ستایل سوی، ځکه افغان مشرانو بیا بیا امریکا ته ویلي وو چې پاکستان باید د طالبانو او حقاني شبکې غوندې سخت دریدو ته پناه ور نه کړي او پر خپله خاوره کې دا ډلې له منځه یوسي. په مقاله کې راغلی په همدې حال کې د پاکستان پوځ او متحدانو یې بیا بیا ویلي چې له طالبانو سره په جګړه کې وته تلفات اوښتي دي. خو د احمد رشید په وینا په پاکستان کې د پټو افغان طالبانو پر وړاندې د دې هیواد د پالیسۍ تغییر هم کافي کېدای سي. فاینانشل ټایمز دا ټکی هم راپورته کړی چې د امریکا، ناټو او پاکستان د اړیکو خرابوالی، د پاکستان اقتصادي ستونزې او د بلوچستان وضعیت شایي په دې هیواد کې د سنا انتخابات وځنډوي. ټاکل شوی ده دا انتخابات په مارچ میاشت کې وسی. نیوز ویک مجلې په یو نوی راپور کې لیکلي، امریکایي نظامیان افغان ځواکونه روزي چې داعش او طالبان د بی پیلوټ الوتکو په واسطه په نښه کړي. د مجلې په وینا دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه دا وړ ازموینه ویني. نیوز ویک د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونه اوس تر ډیره په مستقیمو هوایي حملو کې پر ځان متکی دي. مجلې دا هم ویلي چې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږلو تر اعلان وروسته امریکا ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه لومړیتوب دی او د داعش او طالبانو غوندې سختریزو پر وړاندې به هوایي حملې زیاتې سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي کله چې په 2014 کال کې مشر محمد اشرف غنی چې د نړیوال بانک ټکنوکرات او اکادمیک کس پاته سوی دی، د افغانستان ولسمشر وټاکل سو، د ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د حکومتداري بڼه بدلوي او هغه داسې چې د افغانانو ځوان نسل ته به د مشرتابه موقع ورکوي. مقاله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو جګړه لا دوام لري او دغه هیواد د لانجمنو انتخاباتو له لوی ستونزې سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې ویلي چې د افغانستان مخکینی حکومت د دې پر ځای چې د خلکو خدمت وکړي د ممتاز قشر ګټې خوندي کولی. خو د مقالې په وینا ښاغلی غنی بیا هم په افغانستان کې یو فرصت لیده. د غوښتل چې په جغرافیایي دښمنیو او جوړجاړیو کې بند پات افغانستان له دې وضعیت راوباسي او د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانسپورت پر سیمه ییز مرکز یې بدل کړي. مقاله لیکي چې د دغو تغیراتو لپاره د پر ځوانه او لوستې طبقه تکیه وکړه چې له 2001 کال راهیسې توانېدلی وو لوړې زده کړې وکړي او نوې مفکوره ولري. مقاله زیاتوي چې ښاغلی غنی دا ژمنه هم کړې وه چې په حکومتي بستونو کې به ښځو ته ډېر مواقع ورکوي. د مقالې په وینا له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ولسمشر غنی حکومت خپل ژمنه تر ډېره بریده پوره کړې او په لوړو حکومتي بستونو کې ځوانو او لوستو افغانانو ته موقع ورکړې ده.
ازادي رادیو اوري. پرون د افغانستان ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دا موضوع وڅېړل چې یو شمېر هیواد ته واردونکي د تیلو واردونکي شرکتونه دولت ته مالیه نه ورکوي. د ولسی جرګې اداري پلاوي پرون وویل د دغې جرګې شپږو کمیسیونونو په خپلو څېړنو کې موندلې ده چې د تیلو شاوخوا 9 واردونکي شرکتونه د مالیې له پلوه څه باندې 229 میلیارد افغانۍ پورې وړي دي. دغو شرکتونو له هیواد بهر تیل هیواد وارد کړي خو اسناد خي چې حکومت د وارداتو له امله په خاطر مالیه نه دا ورکړي. د مالی وزارت هم ویلي چې دغه موضوع څیړي. لبل خو د سولې او دیموکراسي د برابرۍ په نوم بنسټ وایي د افغانستان حکومت باید د پورونو خطر راکم کړي او د عوایدو په برخه کې شفافیت او حساب ورکول زیات کړي. دغه بنسټ چې د افغانستان د 1990 مالي کال د بودیجې مسودې په اړه یو راپور چمتو کړی وایي په دغه بودیجه کې ډیر اهداف غیر واقعي دي او باید پرې کتنه وشي. د افغانستان مالي وزارت وایي د خلکو وړاندیزونه اوري خو ترتیب شوې بودیجه متوازن او له حقوقي او تخنیکي اړخه هم پیاوړې ده. نور خالد یوسف خان زدران پر پورت کوي.
په داس حال کې چې د افغانستان د مالیه وزارت د 1390 مالی کال د بودیجې مسوده بشپړه کړي، په بودیجې د څار یو شمېر تخصصي بنسټونه وایي په دغه بودیجې کې داسې اهداف بیان شوي چې ترلاسه کول یې سخت دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ په نوم بنسټ چې د 1390 مالی کال د بودیجې په اړه راپور چمتو کړی وایي افغانستان ته ښایي چې خپله بودیجه د عیني واقعیتونو پر بنسټ چمتو او پر وخت یې ولګوي. د دغه بنسټ یو استازی سید عبادالله سادات وایي اوس هم د افغانستان د بودیجې یوه ډېره برخه په بهرنیو مرستو ولاړه ده چې حکومت یې باید بدیل ته جدي کار وکړي.
دولت بعضې پالیسیانې چې لري چې موږ وکولی شو چې دا بودیجه نور هم حقیقي کړو، هغه به دوباره باید بازنګري شي. عواید د افغانستان چې موږ به ګورو چاپېره شوي دي 1.6 میلیارد افغانۍ دوی پیشبینی کړی دی. ټول دا چې دي دا مالیات دي. خو د جامع مدني یو بل پیشنهاد دا دی چې وزارت مالیه نور سرچینو ته هم باید فکر وکړي، مثلا د معدن استخراج ته هم فکر وکړي، د دې تخصص تر څو چې افغانستان کولی شي خپله د مالي لحاظ نه خودکفا شي.
دا بنسټ وایي په داس حال کې چې له 2000 میلادي کال څخه وروسته له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنه نه ده شوې، نو حکومت ته پکار ده چې له خپلو امکاناتو د بودیجې ترتیبولو ته سر له اوسه کار وکړي. دا وخت د افغانستان د عادي بودیجې 45% او د پراختیا بودیجې 50% له نړیوالو مرستو برابرېږي او نړیوال تل ټینګار کوي چې د بودیجې مرسته شوې برخه د دوی له خوښې سره سم ولګول شي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ بنسټ وایي دوی د 13 کلونو رئیس د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ځایي خلکو سره د بودیجې د څرنګه لګښت او چمتو کولو په اړه کار کړی دی. دا په داس حال کې ده چې د 1390 مالي کال د بودیجې مسوده چې څه باندې 316 میلیارد افغانۍ ده، د ولسي جرګې لخوا هم د بېلابېلو دلایلو له امله رد شوې ده. د مالیې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زید دغه بنسټ د غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت د مالی اصلاحاتو په برخه کې لازم اقدامات کړي او هڅه دا ده چې د ملي عوایدو اندازه لوړه شي.
دغه بودیجه متوازنه د پروژو او برنامو د مؤثریت او مثمریت اصل پر اساس د افغانستان د حکومت د امکاناتو د نړیوالې ټولنې د مرستو د ښه مدیریت او شفافیت او همدارنګه د نړیوالو معیارونو پر اساس
خغلی عبدالرحیم زی وایي افغان حکومت په بهرنیو مرستو د اتکا د کمیدو پلان لري او له همدې امله یې د کورنیو عوایدو راټولول زیات شوي دي. که څه هم د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ بنسټ په دغه بودیجې د بیا کتنې غوښتنه کوي، خو د مالیې وزارت وایي په دې اړه له ولسي جرګې سره بحث روان دی، خو د دې وزارت په خبره ممکن په بودیجه کې ډیر بدلون رانشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. سبا د جنوري 12 بیا د هغه درې میاشتني وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل می فعالیتونه درولې دي. نن ولسمشر له لوړ پوړو سلاکارانو سره په همدې اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر له ایران سره د شوي اټومي تړون سخت مخالف دی. دا تړون د 2015 کال د جولای په 14 نیټه د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اسوسییټډ پریس او رویټرز اژانسونو په بنسټ د ولسمشر ډانلډ ترامپ مهمو سلاکارانو له غوښتنې دي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه د تړون له مخې کم کړي، خو تر دې دمه په خپل ولسمشر ترامپ ورسته پریکړه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون د تایید یا رد لپاره نوی ورځې وخت ټاکلی و چې سبا یې وخت پوره کیشي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ د شنبې پر ورځ خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي چې له دې تړون سره پاتې شي که ترې وځي. له ایران سره دا تړون د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت لاسلیک شوی و. د اروپایي ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمني، فرانسه او روسیه پر دې ټینګار کوي چې تړون دې په خپل حال وي، خو ولسمشر ټرمپ پر دې تړون سخت انتقاد لري. ایران پرون خبرداری ورکړ که امریکا له دې تړونه ووځي تهران به هم له دې تړونه بهر شي. بل لور ته د ایران او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې سره وویني او د شوي تړون د پاتېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. دا به هم وڅېړي که چېرته واشنګټن له دې تړونه ووځي دوی به څه کوي. تر دې خبرو یوه ورځ مخکې، یعنی د چهارشنبې په ورځ، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ماسکو کې وکتل. ښاغلی ظریف بیا ګډې خبرې غونډې ته د خبرو پر مهال له اټومي تړونه د امریکا احتمالي وتلو ته اشاره وکړه او ویې ویل
چې دیگر از اعضای برجام نه تنها تا کنون تعهدات خودش رو
لبد مرغه د اټومي تړون یو بل غړی چې خپلې ژمنې بشپړې هم نه دي عملي کړې، په دې برخه کې تخریبي سیاست ته مخه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له اټومي تړون څخه د ماسکو د ملاتړ اعلان وکړ.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو، افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد او پاکستان درېمه درجه خطرناک هیوادونه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. د اداري فساد د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال دایالحق عابد او د بلخ ولایتي شورا غړی آصف مومند جالکاری په تور هر یو په 15 کاله دوه میاشتو بند محکوم کړل. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو یو شمیر مسؤولان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. دوی تورن دي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په جلال آباد کې د یوې پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی و. دوی اونۍ مخکې په جلال آباد کې د صرافۍ په مارکیټ کې یو صراف ووژل شو او د درېو مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. د امریکا استازو جرګې په یو پریکړه لیک کې د ایران د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران یې وغنده چې دغه مظاهرې چې دوی اونۍ دوام وکړ وځپلې. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي. ولسمشر ټرمپ نن له لوړ پوړو سلاکارانو سره په دې اړه په یوې غونډه کې خبرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په روسیه کې به د مۍ له لومړۍ نیټې وروسته ښکته ماشونه زیات کړي. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې.
د ژوند رنگونه
نوم جنگی ده ده کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي ته؟
دکاندار یم.
چی شي خرڅې؟
دا خوراک پروشي ده لکه بسکوټ یو شی بل شی دغه شان دي دغه خرڅوم.
وچه میوه؟
وچه میوه هم ده.
نخود ممیز نشه؟
نخود ورته داشته ده هرڅه څه
دغه اوس ده. نخود بازار کې خرڅې ډیر ده. کلک پکې چل څورته وایته څنګه خرڅې؟
زه خو شهرانم پاسته شهراوړم. دا نخود کې بعد شخ دي بعد پاسته دي. قیمت هم دغه راوړم دلته دکان ته. دا نو خل منه خوشاله سي
داسته خو شهراوړی کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر هم ختم شهراوړم او ډیر سودا من اخلي هر یو راځي.
څو کال کې ست دکان لري کې؟
یو کال مکی دکانداري کوم زه.
خو دې چی کول؟
مزوري می فوخه کوله.
څنګه هغه کار درته خو کړه دکانداري خاله؟
دا دکانداري اوس خاله.
ولی
کلار ناس دکان کې
سور پی گٹی تھے
سلور سا پاس کی گٹا مزف کی
خبی اپ دی سلور سوچ چھ اخلی
وہ خما خران تر کالی مر کاری راوڑ ما
یعنی کدا دکان تا نہ وے کنے دا کار دی نہ کولے کم جی دا مصرف برابر او
نو بیا م مغ مزوری کولا غ م کولا مغ مزوری تا تلما
تا دا پیسے پ مزوری وے گٹلی بی دکان جو
کہ او دا پیسے پ مزوری وے گٹلی دکان وا چھو
اسنی کسان دی کنے بیکار گرجی وے دکان واس نہ لرو مزوری کولے نسو یتا مشورہ و خلق تا چدا
غریبی دی کہ مزوری دی او کہ لو پاری دی نہ کہ لا دی شکار دو کہ غد دو کہ دکان دی وا چھ دنت
you دا و د جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو ازادي رادیو سره اوسې د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار لوو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې زما همکار زرغونه منګل سټډیو ته راغلې. له تاسو سره ده، زه خدای پاماني کوم. زرغونه جان خیر اغلاس خبرونه ده.
تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی.